السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ د امریکا په اړه هم یو ریپورت لرو په در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه اورو
سړی مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کابل کې د واک د سولې د انتقال راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې طالبانو د شاوخوا ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړي ټاکل شوی چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی نن پاکستان ته ولاړ شي د هیتی د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اگست په 14 د راغلي دلدلی له امله د وجل شو کسانو شمیر 340 ته لوړ شوی او ستمشال د خبرونو تفصیل په کابل کې د واک د سولې د انتقال راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې طالبانو د شاوخوا ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړي دا راپورونه دي چې د هغې ډلې وسلوال د پلازمینې کابل شاوخوا ته رسیدلي دي یو افغان چارواکي اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ډله ارک ته د واک د انتقالولو په اړه خبرو لا روانه ده دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د اګست په 15 ویل چې د دې خبرو مقصد په پرم نتوګه د حکومت طالبانو ته سپارل دي د اګست په 15 د افغانستان د داخلي چارو قائم مقام وزیر عبدالستار مرزاکوال په یو ویډیوی پیغام کې ویلی دی په سولیز توګه په واک عبوري حکومت تسپارل کیږي د طالبانو یو ویان مشال لیلو ته ویل چې د واک د سولیز انتقال په اړه خبرې روانې دي خو نور تفصیلی ورنکړ د افغان ولسمشر دفتر د اگست پر 15 په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویلی وو چې د کابل په یو شمیر برخو کې ډزې اوریدل شوې دي دفتر په بیان کې ویلی چې کابل خار د نړیوالو ملګرو په همغږۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیک پر ټوئیټر په بیان کې پر خلکو غږ کړي چې نه دی وار خطا کیږي په یوه وخت کې طالبانو پر خپل وسلوالو غږ کړي چې کابل ته دی نن نه وزي د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د اگست پر 15 پر ټوئیټر په بیان کې ویلي چې هغه په زور او د جګړې لارې کابل ته د نن وته اراده نه لري په بیان کې پر طالب وسلوالو غږ شوه چې د کابل خار په دروازو کې ودرېږي او پلازمینه ته د نن وته حسا و نه کړی ټاکل شوی چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی نن پاکستان ته ولاړ شي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ډیری برخې د افغان طالبانو لاسته د ورتلو راپورونه دي سرچینو مشالې دی ته ویلي چې په دې ډله کې پخوانی مرستیال ولسمشران یونس قانوني او احمد ضیا مسعود د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو مشرانو سره اسلام آباد ته ځي تر دا مهال چارواکو په رسمي توګه د دې سفر د مقصد او ایجنډې په اړه سندې ویلي په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو تصدیق کړی چې د اگست په 15 نیټه یې د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ او تجارتي حلو درو لپاره تړلې ده او دغه ګام د امنیت په خاطر په داسې حال کې پورته کړی چې نن سهار طالبانو د ننګرهار ولایت کنټرول ترلاسه کړی او د تورخم پولې افغان لوري ته یې انتظامي چارې سنبال کړي دي په تورخم کې وار له مخه د مئی د میاشتې له 15 نیټې راهیسې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC لخوا سفري محدودیتونه لګول شوي وو پولیس وایي په کراچۍ کې پلاسی بم برید کې د سواد د یو کورنۍ 14 کسان وژل شوې دي د دې خار د پولیسو مشر عمران یعقوب منحاس خبریالانو ته ویلي د اگست پر 14 نیټه یو کورنۍ په ګاډي کې له بلدي سیمې لانډي شیرپو ته روانه وه چې ورباندې لاسي بم وغورځول شو د اغېزمنې کورنۍ یو غړي شفیع خان مشال لري ته وویل چې په وژل شو کې 8 ماشومان او ښځې او شپږ ښځې شامل دي
دا زما کزن دی فرمان علی خان د دی فیملی وا چونکه شاته اتوار باندې واده شوی او دوی نن هغه خوګه وته وی غیله تلی او عبد آباد واپسې کی چراتل دا 19 کسانو په شیزور گاڑی دوی ته کریکر ور غرزول دی
د غزمنې کورنۍ مشر فرمان علی خان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کونسل غړی دی پولیس وایي چې پلټنې پیل کړي دي خو تر دې دمه نه څوک نیولی او نه هم چا د پیخي ذمہواری منلې ده او وروسته خبردار چې د هیتی د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اگست په 14 د راغلي دلدلی له امله د وجل شو کسانو شمیر 340 تل وړ شوی او لږ تر لږه 1300 کسان ژوبل دي په رښتر پیمانه د دې دلدلی زور 1.2 ریکارډ شوی وو د دغه ادارې په خبره زیات مرګونه د هغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوي او د ډنګو شو کورونو هوټلونو او کلیساګانو د ملبې لاندګیر ډیری خلک امدادي کارکونکو او عام ولس غورلي او خوندي ساحو ته منتقل کړي وزیرادم ایریل هنری په هیواد کې تر یوې میاشتې پورې د بیړني حالاتو اعلان کړی د مشال د خبرونو پای.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د افغان ولسمشر دفتر ویلي کابل ښار د نړیوالو ملګرو په همغږۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
طالبان یې چې مونږ کابل باندې عمله نه کوو، حکومت مشران نه غواړو چې هر څه تسلیم کړي. خو په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه وسپارل کېږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو.
په پاکستان کې د چینې نرخ زیاتېدو وروسته ځینې میلیونه جرمانه شوي دي.
زمونږ د چینو روزگار مکمل طور تباہ و برباد شو. بل روز په 5300 روپے دلته خرڅېدا، اوس ماغه چینی په شل کم 5000 خرڅېږي، نو 220 روپے می تاوان وکړ. کنه
په سواد کې پولیسو درې کسان د شکو په تور نیولې دي، خو ځايي خلکو یې غندنه کړې.
کمردان راغلی درې طالب علمان، هغه په کې نیولې شوې دي او په ورځي په غیر قانوني کسټډي کې ساتلې دي. سیاحانو د خپل خبره چې لکه دا کسان په دې کیس کې ندي انوال.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. تاسو به په خبرونو کې هم اوریدلی وی چې د افغان ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې په خلکو غږ کړی دی چې نه دی وارخطا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمیر ښارونه یا د ولایتونو مرکزونه د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار پامیر ساحل په سټوډیو کې دی. دا غنه بزنې پوښتنې کوو چې دا وخت په افغانستان کې او دغه سي په کابل کې سره روان دي. نو پامیر، په کابل کې د واک د انتقال په اړه څه پرمختګونه شوي دي تر اوسه پورې؟
ولکه دا تاسو چې ویلې چې په افغانستان کې زیاتره سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي، نو رپورټونه داسې دي چې په کابل کې اوس مهال د واک د سولې انتقال په اړه باندې د افغان حکومت او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو لنډمهاري وزیر عبدالستار میرزکوال نن یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی او په هغه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې واک یو انتقالي او بوري لنډمهاله حکومت ته په سولې توګه انتقالي کی. یو بل افغان چارواکی چې نه غوښتل چې نوم واخلي، خپل اسوسییټډ پریس اژانس ته همدا خبره کړې ده چې په ارګ کې د افغانستان د ولسمشر په دفتر کې نن د واک د انتقال په اړه باندې بس روان دی. د طالبانو یو ویان هم مشال رادیو ته دا تایید کړه چې په دې اړه خبرې روانې دي، خو د نور تفصیل ورنه کړ.
صحیح، دا خود کابل خبره تاسو کړله، خو نور په افغانستان کې داسې کوم مهم چې کوم ولایتونه دي یا خارونه یا مرکزونه دي، هغه کوم دي چې هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي؟
په افغانستان کې له کابل علاوه نور تقریبا ټول لوی خارونه د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په نورو سیمو کې او د تاسو چې په دغه کې په فایل کې خبرې وکړې، په کابل کې نن ویره خپره شوه او دوکانونه بند شو. وسم راپورونه داسې دي چې سړکونه خالی دي او خلک د ویرې ښکار شول. هلته هوایي ډزې هم واورېدل شوې. خو د افغانستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا ډزې اوریدل شوې دي، البته خار په بشپړه توګه باندې د نړیوالو ملګرو په همغږۍ د افغان امنیتی ځواکونو په کنټرول کې دی. د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ بیا په ټویټر باندې مولیکل او خلکو څخه غوښتنه وکړه چې آرام دي وسی ورختا کیږي دی. نه، طالبان چې دی هغه د افغانستان د کابل خار دروازو ته څنډو ته رسیدلی دي او طالبانو په خپلو وسلوالو باندې غږ کړی دی چې کابل ته دینه داخليږي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر یو بیان خپور کړ او هغه بیان کې ویلي دي چې طالبان نه غواړي چې په زور او په جګړه د کابل تنه نوزي، د دې اراده نه لري. په بیان کې طالبانو باندې غږ هم کړی دی چې د کابل خار په دروازو کې ودرېږي او پلازمینه ته دیننه نوځي. اوس د سه تاسو د کنټرول خبره وکړنو، په افغانستان کې زیاتره ولایتونه چې دینن سهار یو شمیر نور ولایتونه هم طالبانو ته د طالبانو لاس ته ولویدل، طالبانو ته وسپارل شو. د ننګرهار ولایت نن سهار وختي وسپارل شو. هم د میدان خار چې د میدان وردګو مرکز دی، خوست خار چې دغه هم د طالبانو لاس ته ولوید، دایکوندی ولایت هم د طالبانو لاس ته ولوېده. او بامیان دا کندی او بامیان هغه ولایتونه دي چې پکې اهل تشیع هزارګان په اکثریت کې دي، دا هغه ته ورواوختل. په مزار شریف کې تیر شپه داس چلو شو چې لګه جګړه وشوه، خو تر هغه وروسته او دا جګړه چې د عبدالرشید دوستم او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د وسلوالو او د طالبانو ترمنځ وشو، بیا غین وروسته غوی کمربند مات ک طالبانو او خار ته ورغلل. نو راپورونه داسې وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دوی ازبکستان ته وخت دي له هغه ځایه. یوازې پروان، کاپیسا، پنشیر او کابل هغه ولایتونه دي چې وسه پورې د افغان حکومت تر واک لاندې دي.
سیو پامیر داس ریپورتونه هم دي چې لکه زیاتره خلک کابل ته روان دي، کابل کې الته کډه شوي دي. نو الته حکومت یا نورې داسې ادارې چې کومې دي هغه دغه خلکو د پاره څه کوي؟ کنه دا خلک چرته راجمع شوي دي، په کوم ځای کې دي، په کوم حال کې دي؟
اوس خو کابل ته د خلکو د ورتګ سلسله، د کډوالو د ورتګ سلسله درېدلې ده، ځکه چې د کابل بیلابیلې لارې چې دي هغه تړل شوې دي د طالبانو تر واک لاندې دي. نو څو ورځې مخکې چې دا خلک راغلل، نو زیاتره د کابل په پارکونو کې او په مختلفو ځایونو کې پراته دي، او افغان حکومت، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا دا ټینګار وکړ چې موږ کوشش کوو چې د ټولو ته خواړه او سرپناه او دا شیان ور برابر کړو. اوس هم مغوی عمل ته دي نړیوالې ادارې چې دي لکه د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا د ملګرو ملتونو د خوړو اداره، دوی اعلانونه کړي دي چې د دغه بې ځایه شوی خلکو سره باید مرستې وشي، او هغوی هم ورسره مرستو ته دوام ورکړی دی.
سید اوبل، امریکا افغانستان ته د سترتیرو لیږلو په اړه څه ویلي دي او څه کوي؟
موږ ولیدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې 15,000 سرتیری افغانستان ته لیږدوي. تر دې مخکې د 3,000 سرتیرو وینا کړې وه. نو دا 15,000 سرتیرو کې اکثریت را رسیدلی دي او ډېری را رسیدلی دي، نور هم په لار دي. او امریکا غواړي چې د دغه سرتیرو په وسیله باندې له افغانستانه خپل وګړي او د سفارت کارکونکي وباسي. او نن موږ ولیدل چې هلیکاپټرې مسلسل له سفارته خطې روانې وي، او له سفارته په ویډیوګانو کې دا هم موږ ولیدل چې لوخړې خطې چې د بیلابیلو خبري اژانسونو په وینا باندې چې د سفارت دننه الته ځنې دوسیې دي، اسناد دي، کاغذونه دي چې هغه دوی سوزول چې پکې حساس معلوماتو. نو دغه فعالیتونه روان دي، او امریکایي حکومت ویلي دي چې او برتانیا هم ورسره ویلي دي چې دوی به دغه سرتیرو په ذریعہ باندې لکابل هوایی ډګره خپل وګړي چې پکې د سفارت کارکونکو هم شامل دي هغه به هم وباسي.
سم ده، ډیره مننه پامیر ساحل د معلوماتو را کول. اوریدونکو، تاسو زم د همکار پامیر ساحل نه د افغانستان د تازه چې کوم الته صورتحال روان دي د یې پاړه معلومات اوریدل. په افغانستان کې د طالبانو جګړې زو پرمختګونو نړیوال ټولنې اندېښمنې کړې دي، او هڅه روانه ده چې طالبان د زور له لارې واک ته ونه رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی دی چې کابل ته به 15,000 عسکر لیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم هڅه کوي چې په افغانستان کې روانه جګړه روی. د افغانستان د خراب وضعیت په اړه زموږ همکار اسمت ساروان په واشنگتن کې میشت سیډون کې هاشم وحدت یار سره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلي چې هغه اوسنیو حالاتو ته څنګه ګوري.
زه ډېر خوشبینه یم، په دومره ناخوشبینه کې زه خوشبینه ګورم. یو خوشبینه دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو، 15,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15,000 عسکر به افغانستان ته ستوي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پر اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړل. دویم مسله ده، شورا امنیت، ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیاره کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیکه پروسه شروع شوې ده. ایدې دپاره نه شي طالب مخه ونیسي، ایدې دپاره چې د قدرت لیږد وشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې دپاره. او طالبان هم په دې فکر دي چې دوی خپله، طالبان هم نه غواړي چې امارت قدرت ته ورسیږي، طالبان قدرت ته ورسیږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت، ټول شموله حکومت، اسلامي حکومت ته ورته رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري، ځکه چې دا یو لیک ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته، او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنگتن کې چې زه قرار لرم، واشنگتن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله، او افغانستان دی ملګرو ملتونو او د دنیا په لوبړیتوب کې دی یاد نه دی وتلی او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولیږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته، او دا پخپله یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته، ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو تبن چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډیره خونړۍ وي او دا ښار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغه وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی چې په کابل به جنگ نه کیږي؟
بله، دوه خبر نه دي ذکر شته. یو خبر داره چې د افغانستان حکومت خپل شرایط نه پوهیږي. دوه هغه معلومات چې د هر کس نزل لرم د نن به معلومات راخستې دي، ارګ په خپل شرایط باندې ټینګار نه کوي چې دوی به جنگ کوي. ارګ ولسمشر معاون د رئیس جمهور په دې باور ده چې د کابلیانو ته ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي او د قدرت لیک مثلا مرتامیز قدرت لیک دوشي، خو ضمانتونه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه نهادونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت هم آماده شوی ده. یو خبر متاسفانه چې طالبان را تک خبر نده، اما دا چې جنگ نه کیږي، خلک نه وژل کیږي، دا ښه خبر ده. طالبان هم دی یای لکه نرم چې باوردل، طالبان یای چې مون کابل باندې عمله نه کوو، حکومت مشران نه غواړو چې هر څه تسلیم کی او د حکومت سره غرض لري، چارواکو سره غرض لري، کورواتی دوی کورنۍ سره غرض لري، لیک مثلا مقامیز لیک کیږي یا طالبانو ته یا نوی حکومت ته. خب په مجموع که دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه اوس وسپارل کیږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر داره چې خلکو د پاره دا ښه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې واک به طالبانو ته انتقالی شي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولیږدول شي، لکه 5000 نوي عسکر هم بیرته لاړ چې واک ولیږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته، یا یو جهادي کمیسون چې غیر طالبي غیر حکومت وي هغه ته وسپارل شي چې بیا هغې نه وروسته لکه د موقت ادارې په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد باندې بحث وشي. خو دا فکر شوی دی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسیږي. امکان دی ولري چې یو جهادي کمیسون ته دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو طرح ده. وګورو چې طالبان څومره درخی پده که این اتفاق زیری پده که خیلی که طالبان ده اومنی نو ده یو خی خبر ده. غیر دقیقه نو طبعا چه طالبان به واقعی نسی، قدرت به نسی، آبیا با بطول شمول حکومت بانده دوی فکر کنی.
تاسو په واشنگتن کې میشت سیډون کې هاشم وحدت یار سره زموږ د همکار اسمت ساروان مرکه اوریدله. اوریدونکو د افغانستان یو پلاوی نن پاکستان ته سفر کوي او له پاکستانی چارواکو سره به ملاقات کوي. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته وایي چې آیا دا پلاوی چې پاکستان ته په سفر راځي د دې د راتللو مقصد څه دی، چا چا سره به ملاقاتونه کوي او په کومو موضوعاتو به خبرې کوي؟
ډیره مننه ستاسو. لکه چې وړاندې په کابل کې پاکستانی سفارت یو چارواکي مشاور یو کده تایید کړه چې د افغان پلان د حرکت کړې د کابل نه د دوی اول شاوخوا یو نیمه بجه پاکستان ته رسیدلو، لیکن دوی وایي چې دا امریکایانو د صداغي حرکت وو سفارت او د هوایي ډګر فوج میدان سرمن ذکر دی دا راتګ هم لې شو نوی وخت واخیس او د دې استماشا چې لږ چې په دې ډول اسلام آباد کې یا اوسره د دې دې تر اوسه پورې لا درسه دوه تایید نشي ویلې دا راتګ کې دی او د دې نن هم چې کوم معلومات نشاره یو د اسلام آباد کې د یو چارواکي رپورټ تر لاسه کړی نن د یو ګوندل چې تاریخ کې و د پاکستان د چاندي چمبه سپیکر او د پاکستان فوجي او د پاکستان د خارجه وزارت او پاکستان ګورنر مکان او دغه رنګ کابل سره چې کوم تړاو لري افغانستان سره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق یو غونډه ده نن د شپې ډوډۍ د سپیکر د افوا د تنظیم اوریدل شي په دغه ریښتو د ټولې خبرې هم کیږي او اول دې کې نه کسانو په فلای کې او اوس دا ورشي چې یو یو چې کوم د دې پلان برخه واغ نه راځي کوم نمونه چې مشال دیو سره شریک شي ویل کېره ناغه ساده یی چې یونس قانوني په خاطر کوم نائب مرتیال د مشر مو د پرون سره وزیر مو یو پټیا ده بل کریم خلیلی دی چې دا حزب وحدت اسلامي مشر دی بیا پکې احمد ضیا مسعود دی دا هم په خوا مرتیال د مشر پادشه دی بیا محمد محقق دی دا حزب وحدت مردم افغانستان دا غي مشر دی خو دې دا د مشر د افغانستان دا د یو ځانګړي استاد مشاور هم دی بیا یو کس په دې کې سره دی هغه نومو منصور نادری دا د پاکستان حالات افغانستان کی بدل سو مستقبل لپاره پراتنجی کی نظام پاکستان موجودہ حالت کے
صحیح شو ډیر مننه د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو هم د همکار طاهر خان نه اوریدل چې د افغانستان یو پلاوی د پاکستان ته په سفر راځي او دیبا د غلطه لچارواکو سره د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه خبرې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان خرابیدونکو امنیتی حالت ته په کتو سره په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو ورکولو لړۍ تیزولو اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر پرون په ټویټر لیکلی چې د پاکستانیانو افغانانو د نورو هیوادونو وګړو ته به ویزې ورکوي او دغه خبره لای چې به په ناقانونی توګه پیسې نه اغستل کیږي. تر دې وړاندې د اګست په 14مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد هم په یو بیان کې ویلي وو چې هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې میشته بهرنیو هیوادونو خبریالانو ته ویزې او د پاکستان له لارې د وتو زمینه برابر کړي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد لخوا 13 ورځ په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د رسنیو سره کارکونکو خبریالان ک د خراب امنیتی صورتحال لوجی د پاکستان په لاره له افغانستان وتل واړی نو پاکستان به په افغانستان کې کارکونکو غیر ملکی خبریالانو ته په ترجیحي بنیادونو د ویزو ورکولو زمینه برابروي. په پیښور کې د افغانستان په چارو د نظر لرونکي خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په افغانستان کې امنیتی حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي خو په افغانستان کې د غیر دولتي رسنیو دفترونه په کابل کې دي او هغه لته کې لا هم هغوی خپل کار ته دوام ورکړي دي.
حقیقت خدای چې په افغانستان کې حالات ډیر خراب دي. طالبان ډیر په عجیب طریقه باندې ولایتونه نیسي او خارونه نیسي. چې کوم د پاکستان فیصله کړې ده نو دا خو غوي ده امریکا د پاره او د برتانیې د پاره یا د داسې نورو بار هیوادونو د جرنالستانو د غوي ده خاریانو سټیزن د پاره کړې ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او آزادو رسنیو د یو ادارې لخوا په خبر شوی یو راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې دیرش خبریالان د وجلو ټپیکولو یا د تختولو د بیلابیلو پیښو سره مخ شوی دی. خو د پاکستان افغانستان د ولسی تړون په نوم د مدني ټولنې د پاکستان د غاړي منتظم نثار محمد خان وایي د تیری اونۍ راهسي په روان خراب امنیتی حالاتو کې د طالبانو لخوا خبریالانو ته سرقم دړکه نه ده ورکړې شوې او نه هم کوم یو خبریال د پاکستان د لاري له افغانستانه د وتلو هڅه کړې ده.
چې کوم والیانو یا نور داسې مهم چارواکي او هغه چې طالبانو ونیول نو د غوی د مخکنه یو پالیسی خپل کړی دا چې دغه خلکو ته هیڅ قسم څه ویل نه دی غوی ته څه ضرر نه دی رسول. نو په دې والا په د اغزی په خبریالانو کې هم یو خ تاثر شته دی او غوی هم دا سوچ کوي چې فرض کا طالبان راځي نو امکان دا دی چې غوی ته هم دغه سي عام مافیوي پکې چې کومه خبره دی خبريالانو د پاره ده د پاکستان لپاره یو ښه اعلان دی او خو بیا هم زه دا خبره کوم چې داسې هلته کې تر اوسه پورې چا دا خواهش نه دی ښکاره کړی چې مونږ پاکستان ته تلل غواړو یا د پاکستان د لارې چرته بل خوا تلل غواړو.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد لخوا د افغانستان د غیر ملکی خبریالانو لپاره د پاکستان د ویزو په ورکولو کې د نرمۍ وړاندیز د هغې وروستو مخې ته راغلو چې د جمعې په ورځ په افغانستان کې طالبانو د دغه هیواد دویم لوی ښار قندهار هم ونیولو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کراچۍ کې پرون په لاسي بمی برید کې سوار لستنه وژل شو دي. وژل شوی ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې پکې ته ماشومان او شپږ ښځې شاملې دي او دوی د سوات سره تعلق لري. پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې ذمهواري هم لا چا نه ده منلې. تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې.
دا پیخی روستو د کراچی پولیسو مشر اډیشنل آی جی عمران یعقوب منحاس سمدستی د پیخی ځای او د گاډی معاینه کړي او بیا یې ویلي چې د ړومبی معلوماتو تر مخه دا د لاسی بم برید یا د کریکر بم حمله وه. دا گاډی د بلدیه څخه د لانډی شیرپاو کالونی سیمه ته روانو. دې کورنۍ کې یو اونۍ مخکې واده شوی وو او نن دا کورنۍ هغه کور ته په بلنه ډوډۍ ته ورغلی وه. د ډوډۍ روستو بیرته روانو چې برید پی شوی. دیوای چړمبنی معلومات خئی چې پپیخه کې لاسی یا کریکر بم کارولې شوې. پپیخه کې ډیر زیان شوې. تا گاډې د خزو او ماشومانو ډکو مونږ پلټنې پیل کړې دي. ډیر زر بعد پپیخه پاړه هر څه پډاګ شو. د پیخ رستو ټول مړی او جوبل بیا د کراچۍ سیول روغتون ته وړي دي. د سیول روغتون ډاکټرانو په وینا په مړو کې اته ماشومان او شپږ خزی دي او د نورو اته ټپیانو درملنه روانه ده. د کراچۍ په سیول روغتون کې بیا د مړو د کورنۍ یو غړي شفی خان مشال ریډیو ته وویل
دا زما کزن دی فرمان علی خان. د دې فیملی وا چې شاته اتوار باندې واده شوی او دوی نن هغه خوږه وته وي هغې لتلی وو عابد آباد. واپس کې چې راتلل دا 19 کسانو په شیزور گاڑی دوی ته کریکر ور غرزولې دي. دا ذاتیات زمونږ چا سره ذاتیات نشته. نو مونږ خپل غل معلوم دي. دا کولم کوله دهشتګردي ده. ډډ باډي مونږ وړو او ثواب بدل هم اعلان کو چې آی مونږ له سکول. زمونږ تعلق د عوامي نېشنل پارټي سره دي. دا فرمان دي چې زمونږ کوم مشر رور دي دا سابق صوبای جوائنټ سیکرټری او دې وخت کې موجود ده ډیسټریکټ ملیر ذمہ دار دي. زه او دې کې د یو د زمونږ د رور چې کم دي شمشیر د کوروالو سره د دریو بچو پوره فیملی وفات شوی.
فرمان خان چې د کورنۍ اته ماشومان او شپږ خزی په پیخه کې د لاس ورکړي. په دې پیخه کې د فرمان خان دوه انګیندې، دوه انګورانی، درې نوسی، یو لور، دوه ویرونه وجلې شوې دي. د فرمان خان تعلق د عوامي نېشنل ګوند سره دی او هغه اوس د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کونسل ممبر او د ګوند د سن پخوانی جوائنټ سیکرټری هم پاتې شوی. د پیخه په اړه بیا د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټری یونس بونیری د اگست په 14 ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل
فرمان زموږ د ډیر چور ملګری دی. د ټول خاندان مشر دی چې زما خیال د خاندان نن ختم شو. یو کس نیم دوه درې څلور کسان به پاتې. پر ډېر د افسوسناک خبر دومره لوی عالمیه ده چې کار ده چې په دې ریاست کې د سټیټ کې مونږ اوسو. 14 کسان په یو حادثه کې د یو خاندان شهید کېدل په دې ریاست کې د دې حکومت د اندازه لګېدی شي د دې د غفلت او د دې د لاپروایۍ او د خاموشه ناست دي. مونږ چې څنګه د خپل شاده شودا د ځینې اوچت انشاءالله عوامي نیشنل پارټي به سار کینی او مونږ خپل الله ملوم ته کو.
د پاکستان د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد د سن وزیر اعلی مراد علی شاه او گورنر دا پیخه غندلی او د پلټنو امر یې کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سن په وینا د ټولو مړو جنازه به نن د اگست په 15 مازیګر په کراچۍ کې کوي او له هغې وروسته به سمړي په کراچۍ کې او سبیا په سوات کې خپل حاضرو کې سپاري. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
په
په کابل کې د واک د سولیز انتقال راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې طالبانو د شاوخوا ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړی. داسې راپورونه دي چې د هغې ډلې وسلوال د پلازمینې کابل شاوخوا ته رسېدلي دي. یو افغان چارواکي اسوسیټډ پریس اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ډله ارګ ته د واک د انتقالولو په اړه خبرو روانه ده. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د اګست په 15مه وویل چې د دې خبرو مقصد په پوره امنه توګه د حکومت طالبانو ته سپارل دي. خو د اګست په 15مه د افغانستان د داخله چارو قائم مقام وزیر عبدالستار مرزاکوال په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي په سولیز توګه به واک عبوري حکومت ته سپارل کیږي. ټاکل شوی چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی نن پاکستان ته ولاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ډیری برخې د افغان طالبانو لاسو ته د ورتلو راپورونه دي. سرچینو مشال لیډو ته ویلي چې په دې ډله کې پخواني مرستیال ولسمشران یونس قانونی، احمد ضیا مسعود، د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو مشرانو سره کابل اسلام آباد ته ځي. په خیبر ضلع کې میشته امنیتي ځواکونو تصدیق کړی چې د اګست په 15مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ او تجارتي حلو درو لپاره تړلې ده. او دغه ګام د امنیت په خاطر په داسې حال کې پورته کړی چې نن سهار طالبانو د ننګرهار ولایت بیله جګړې واغستو او د تورخم پولي افغان لوري ته انتظامي چارې سنبال کړې دي. پولیس وایي په کراچۍ کې پلاسی بم برید کې د سواد د یوې کورنۍ 14 کسان وژل شوي دي. د غزمن کورنۍ مشر فرمان علي خان د عوامي نشر ګوند مرکزي کونسل غړی دی. پولیس وایي چې پلټنې پیل کړې دي خو تر دې دمه نه څوک نیولي او نه هم چا د پیښې ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د پاکستانیانو، افغانانو او د بهرنیو هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکړې او پروسې تیزولو اعلان کړی. د هیتی د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اګست په 14مه د راغلي دلدلی له امله د وژل شو کسانو شمیر 304 ته لوړ شوی او لږ تر لږه 1300 کسان ژوبل دي. پر اختر پیمانه د دې دلدلی زور 1.2 ریکارډ شوی و.
خبرونه هم د مجید بابر نو اوریدل او ورزوس د یو ریپورت طرف ته. د هیټي هیواد د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اګست په 14مه د راغلي زلزلې له امله د وژل شو شمېر 304 ته رسیدلې. د 2.2 درجې د زلزلې لږ تر لږه 1300 کسان زخمیان کړي هم دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې اداره وایي چې زلزله د هیټي هیواد د ځایي وخت مطابق سهار 3 بجې راغلي او مرکز یې له پلازمینې پورټو پرنس څخه یو سل 15 کیلومتر لري لوی دیز لور ته. تفصیل د ملالې بشیر په ریپورت کې اورو.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي او د خوندیتوب عملت وانیدلې چې ګڼ کسان له نړیدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوي نړیدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورت آف پرنس شار کې هم ډیره حصه، خو دغه شار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب 2 درجه زلزله یو لس کال مخکې په پورت آف پرنس سیمه کې سوي وه او دا شار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې 300,000 کسان مړه شوي ول. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیټي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسونکو ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټي اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای شي. په هیټي کې په 2010 کال کې زلزله سوي وه او دا هیواد اوس په بشپړ توګه له هغه زیان رغیدلې دي. خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسید او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید 19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دي او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اگست په 14مه دې هیواد ته رسیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور مسابقتی کمیشن آف پاکستان یا دا پاکستان دا سیالے کمیشن سی سی پی د چینو ملونا سلور سلویخت ارب روپے لدی وجہ جرمانہ کڑی دی چھ دوی پخپلو کی سلا کڑے وا او د چینو نرخ احتیاط کڑے وا دی وای چھ دا اقدام دا پاکستان دا سیالے دا 2010 قانون خلاف ورزی پا زمرہ کی راسی التا پا پاکستان کی دی چینو د ملونو سازمان دا پریکړه ناسمه بللې ده او ویلې دي چې د دې پر ضد به عدالت ته ورسي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
کال 2000 کې مرکزی حکومت د پاکستان وو ادارو ته د چینو د زیاتو نرخونو د بحران پاړه د پلټن امر کړی وو چې پکې د پاکستان مسابقتی یا د سیالۍ کمیشن ایف آی اے یا وفاقی د پلټن اداره د احتساب قومي اداره نیب او سٹیٹ بینک هم شامل وو. په 14 اگست د پاکستان د سیالۍ یا کمپټیشن کمیشن اف پاکستان خپل رپورټ خپور کړو چې تر مخه د 1.8 چینو ملیونو مالکانو په غیر قانوني توګه د چینو لوړ نرخ ټاکلی وو کوم چې د 2010 د قانون پر ضد وو او هم په دغه جرم یې د پاکستان د چینو د ملیونو تنظیم پی ایس ایم ای یا پاکستان شوګر مرچ اسوسیشن 40 روپیه جرمانه کړی دی او ورته امر کړی چې 14 ورځو کې دننه دغه جرمانه جمع کړي. ولې د ملیونو مالکان دا پریکړه نه مني؟ پیښور های کورٹ کې وکیل قمر ندیم وای چې ملیونو سازمان پابند دی چې دا پریکړه اومني او جرمانه ورکړي
او بایننګ خو دې ځکه چې باقاعده یو اداره ده چې کم دی دا کمپټیشن هغه لیگل دی دا کارم دا لیگل دی خپل خپل ادارې هغه کړي ته پغی کې دا یو اداره ده کمپټیشن والا نو دې ادارې خپل دا رپورت ورکړو دی چې دا کوم فیصله کړي دا بالکل د قانون په مطابق شوی دا
بل خو ته د نوم نه خودلو او د خبرو نه ریکارډ کولو په شرط د چینو د ملیونو د سازمان یا پی ایس ایم ای یو عہدیدار مشال لیډو ته ویل چې دا یو متنازع پریکړه ده او د کمیشن غړي خپلو کې هم متفق نه دي او دوی نه مني او زیاته کړه چې عدالت به هم د دې پریکړې پر ضد ځي. خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیه په خوانی مشر او صنعتکار انجینیر مقصود انور وای چې باید دا ډول پریکړې عملی کړي او ولسته ګټه خامخا ورسي.
دا جرمانه چې دی کنه یو انډیکیشن دی کې ګورنمنت سیریس دی دا یو انډیکیشن دی او د کې چې جرمانه شوه دی دا شکر مل زپاره خو دا دونه غټ رقم نه دی لیکن بیام شدی کنا یو پریسیڈنس کو قائم کی گی. امید ہے چھ دے سرا نہ صرف شوگل مافیا بلکہ باقی چھ کمی و کمیونٹیز والا خلق دی اغم با سبق کا خلی. امید دے چھ دے کے گورنمنٹ با سیریسی اور دے باندے چھ اگر فرض کیا دا جرمانہ پیمنٹ ہو نشی اور دا قیمتوں کم نشی نو آگے دا پارا چھ دی فیوچر لاہے عمل بیاتی آتی آ رہی اور دے چھ دی کنا ریوارڈز عوام تا فائدہ چھ دی کنا دا اور سے گی.
بلخوا ته د چینو بیپاریان وای چې نرخونو برخ کته کېدو له وجې د دې روزګارونو هم ډیر اغیزمن شوی دی او حکومت هم دوی له د بازار کم نرخ ورکړي د کم له وجې شي دوی سو وخت پورې چینی خرڅول پرې خو دی. وو رام بیلګل چې پیښور کې د چینو غټ سوداګر دی وای دا وخت د یو کیلو چینو نرخ د 550 تنه سباندې 100 روپو ته رسیدلی دی. دوی غوښتنه وکړه چې باید حکومت د چینو یو مستقل نرخ وټاکي.
مکمل طور تباہ و برباد سوجی زگا چی اس میں سدن ابل اور اس پر 5300 روپے دل تک خرچے دا پبلک کچا سروا او اس سدن اس ما چینی پر شل کم 5000 خرچی کی نو 220 روپے میں تاوان کو کنا
دا ای دوندنا چ کال 2000 کی ٹول ملک د چینو بحران نہ مختشو او نرخون ډیر برا وختل د هغه ورسو د پاکستان وزیر اعظم پامر مرکزی د پلټون ادارې خپل رپورٹ کې ویلی وو چې ملک د چینو د بحران د ټولو زیاته مالی ګټه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکخ جانگیر ترین په دویم نمبر وفاقی وزیر خسرو بختیار دی ډله او په دریم نمبر هم حکومتي اتحاد کې شامل مون صلاحي کمپنو پورته کړی دی. دوی نه علاوه پکې دا شابه شریف خاندان او د پیپلز پارټي چیئرمین آصف الزرداری دی هم شامل دي. په 14 اگست د پاکستان اډیټر جنرل هم د چینو د ګرانې پړه خپل یو پلټن رپورټ کې ویلی وو چې ملک کې دننه د چینو د کمی باوجود د چینو ملیونو مالکانو د ضرورت نه سیوا چینی به هر ملکونو ته لیږلی وو چې د وجه د یو کیلو چینو نرخ تر 100 روپو رسیدلی دی. بلخوا ته بیګا د وزیر اعظم عمران خان مشیر شہباز گل ویلی چې رچینو په بحران کې ککړ کسانو باندې وزیر اعظم لاس اچولی او سوک به هم نه پریک دی. دین وړاندې وزیر اعظم عمران خان هم سو سواره دا خبره تکرار کړي چې دغه خلق د قام غلدی او دوی سره به بغیر توپیره احتساب کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په سواد کې څو ورځې وړاندې پولیسو ویلي وو چې درې مشکوکه کسان یې د شکو په تور نیولې دي، خو د اګست په 14 نیټه د سواد مدني ټولنو یو مظاهره وکړه، ادعای وکړه چې پولیسو بېګناه کسان نیولې دي. په منګوره ښار کې شوې دې مظاهره کې غوښتنه وشوه چې له مردان سره تعلق لرونکي نیول شوي درې زده کوونکي دي خوشي کړل شي. پولیس وایي چې نیول شوي کسان یې هغو خلکو ته مخامخ کړي وو چې شکې شوي وي، خو هغې ویل چې دا هغه کسان نه دي. په سواد کې تیرونه د سیلانیانو د شکو درې پیښې شوې چې په اړه ځایي خلک اندېښمن شوي وو. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
منګوره نشاط چوک کې راجم شوي ځایي مشرانو د پولیسو په ضد نارې ولګولې او د مردان سره تعلق لرونکي درې زده کوونکي چې پولیس ته سیلانیان لوټ کولو په تور کې نیولي په حق کې ویناګانې وکړې. احتجاجي مظاهرې کې شامل د قمبر اوسیدونکي ارپان چټان وای چوړمۍ کې دغه ظلمي ناقانونه دوه ورځې په تاڼه کې بند کړل او پولیسو پر تشدد هم کړی.
د مردان راغلي درې طالب علمان هغو پکې نیولې شوې دي، هغوی بیا دوه ورځې په غیر قانوني کسټډي کې ساتلې دي او د هغې سره سره په هغو باندې تشدد شوی دی، بیا عدالت ته پیش کړي دي او جیل ته لیږلي دي. بس د سیاحانو د خپلې خبره چې لکه دا کسان په دې کیس کې ندي، انوال دا هغه کسان ندي، هغو با قاعده په خپل کال باندې په خپل ویډیو باندې هغو د اقرار کړی چې دا کسان پرېږدي مونږ نور م پازاوي.
یو بل تن سجاد خان وای چې د نیول شوی تنانو څخه تر دې دمه څه قسمه لوټ شوی مال نه دی برآمد شوی. پولیس به قصور تنان نیولی ځکه دوی په احتجاج داس پوری کړی.
تاسو غلونه سي تبه دي څه ریکوري نه کړی، هغه ټلیفون نو سره پیدا نشو، پیسې و سره پیدا نشو، نو ته خو هم د حساب زابطې ته د سره سنگل شوی دا غو برآمد نشو، نو ته څنګه ګناګارې سنه سیمپل شوی پیدا غو سره نیولې کړه ځکه به دی وای چې دا کسان دي. دی چې په کم ورځ باندې جیل ته لګل په اخر کې د ټلیفون برخو او بس وی جیل ته لګي بس وی دا د کسان دي. د خامہ خادل تک دا امن خرابې د دا خلک په شکل فراغله دي او نور مطلب دا سواد خلک دې ته نه دي جو د باور دي راغله ځینې په نور خلک راغله دي دی بیا د سواد د امن بیا خرابې دي ته موږ نور نه جو.
مظاهره کې شریک ډاکټر جواد زیاتوی ک نیولې شوی تنان پډاکه کې ملوثي ولست دې پډاګه کړی یا دې د پیښې غیر جانبداري سره تحقیقات وکړي شي.
کم خلک چې په غیر قانوني اکټیویټیز کې انوالډ دي موږ دغه خلاف یو، او چې کم خلک ظلم کوي موږ د ظلم هم خلاف یو. ظلم کفوا هغه د هر چا له طرفه کیږي، موږ رسوات ته پولیس خلاف نه راوتی بلکې د هغه خلکو خلاف راوتی کم چې د پولیسو په دې جامه کې غیر قانوني کارونه کوي. دا سټوډنټسو د دوی د انویسټیګیشن وشي کدو په دې کې ککړی بالکل خپل دې سزا ورکړي غفرس کا دو په دې کې ککړ نه او بالکل د دوی غیر قانوني گرفتاریاں شوی، نو موږ بیا دې خلاف یو چې دې ماشومان له دې انصاف ورکړل شي. موږ ټول مردان موافق وړو چې د سواد کې داغو د راغلي خلک چې کم دي موږ هغه له دې سکیورټی مور نه کړل.
د مرکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی عبدالغفور اپریدی په دا اړه خبریالانو ته ویلي چې پولیسو د شک په بنیاد درې تنه نیولې ول او د قانون مطابق کاروي روانه ده.
وو کچھ انیشلی هم لوګو نه کچھ سسپیکټ پکړه جن کو
سر کې موږ شکمن تنه نیولې ول، کوم چې لوټ شوی سیلانیان هم د پټوانو نه پیژندلو پخلی کړه. وو بیا چې موږ ورته مجرمان دوباره وخودل نو هغه ویل دغه تنان نه دي، کوم چې اصل مجرمان دي هغه ګیره اغسته شوې ده او ډېر زړه به تاسو سره شریکو.
که ګیره تنگ هي او بل جلد اپ کے ساتھ هم شیر کریں گے ان کی انفارمیشن. ٹھیک ہے جی.
مردان نے ولی شوی درې از د کون کو پاړه ځای مشران او د مردان په خوانې ناظم حمایت الله معیار هم ویلي چې دغه ظلمي د سواد سیل ته ورغلی ول او پولیسو صرف د شوکي فشار ختمول لپاره نیولی زر تر زره دي دغه ظلمي خوشی کړی شي او د زمورو په ضد کاروای وکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر ضلع کې اقلیتي وګړو غوښتنه کړې چې په تیرو جګړو بدمنۍ کې دوی هم متاثره شوي او په تیرو باړه کې کورونا ویجاړ شوي او کاروبارونه ختم شوي. دوی په کار ده چې د ځایي قبایلو په څیر د دوی د ستنېدو بندوبست وکړل شي او ټول مراعات ورته ورکړل شي کوم چې نورو کډوالو ته ورکول کېږي. د قبایلي ضلعو نه په اقلیتي څوکې منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړی ویلسن وسیر بیا وایي چې دوی په دې وروستیو کې د تیرو باړې دورې کړي دي او هلته د متاثره شوي اقلیتونو په اړه تفصیلات جمع کړي او هڅه کوي چردنیا مشکلات هوار کړی. تفصیل د فرهاد شنوارینا.
د خیبر اقلیتی وګړي غوښتنه کوي چې په باړه او تیرا کې په تیر بدمنۍ کې د دوی کورونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي وو او په کار ده د بیا رغولو په سروې کې ورله شامل کړل شي او د دې معاوضې دې ورکړل شي. دوی وایي د پیدایش سرټیفیکیټ طریقه دې ورته اسانه کړل شي او د اقلیتونو په کوټه باندې دې د برتۍ نظام بحال کړل شي. باړې او تیرا نه زیاتره اقلیتي کورنۍ پېښور او د ملک نورو برخو ته کډه شوی او دوی وای د ځای کبایلو په سیر خپل وکلی او تستنیدل غواړي خو په کار ده د کورونو جوړولو معاوضه ورکړل شي. د خیبر ضلع د سیکانو د ټولنې یو مشر صاحب سنگ مشال ریډیو ته وای
او کورونه وران پرتی نو دی وجنه الته تک خلکو ته ګران دي. بل یو زړه دا مطالبه کوم چې بعضی پزمکو کورونو باندې هغه باز ہے کورونا خو باز ہے خلکو قبضے کړی دی ناجائزہ زما حکومت ته دا مطالبه ده چې یار هغه دی واپس واغست شي زمو خلکو ته حواله کړی شي او چا چې الته څه باز خلکو کورونا خرڅ کړی نو پیسې دې ساری کړی دي او باز مسلې شته دي. خو حکومت نن سبا چې کم امن خاص طور پر چې باندې چې کم آرمی کم امن الته راوسته دي نو زمونږ خلک ډیر جات مطمئن دي او دا غواړي چې واپس لاړ شو. خو چې دا کوم مسالې دي دا دې ورته واره کړی شي نو دا به ډیره ښه.
په خیبر ضلع کې د عیسائی ټولنې یو مشر ارشد مسیح هم را سره خپل ستونزې او غوښتنې سداسي شریک کړي.
په غونډه مرچ ډیسټریکټ کې ډیر زیات پرابلمز دي غونډ مینورټیز ته او ټولنه اول چې وګورو نو خلکو سره خپل ځمکې نشته دي چې سوپر ځمکې نوي اپوره ډېر غټ مشکلات دي. نن یو ځای نه وباسي سبا بل ځای نه وباسي بل سبا بل ځای نه وباسي چې مینورټی ته خپل ځمکې ملاو شي قانوني جوړ شي نو ډېر غټ احسان بستا سمون باندې وي. او اوس یو ګورو تیرا کې چې کومه کوم کورونا وران شوی دي دا چې کوم سروې روان دي کار دی چې تیرا چې څومره کورونه دي مینورټی زغاست کا هندوان دي کا سکان دي کا سکھ کمیونټی دا کا هندو کمیونټی دا هغوی دا سروې کې دا شامل شي او هغوی دا پاره چې کوم دی معاوضه دا ورکا.
د فټ اپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس په قبایلی ضلعو کې صوبایي اسمبلۍ څوکۍ لپاره انتخابات شوي او اقلیتي غړی د خیبر ضلع نه منتخب شوی. د قبایلی ضلعو نه صوبایي اسمبلۍ لپاره په اقلیتي څوکۍ باندې منتخب شوي غړی ویلسن وزیر په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې دوی په دې وروستو کې د تیرا او باړې دورې کړي او هلته چې د چا کورونه ویجاړ شوي د هغوی فهرستونه یې راجمع کړي او دا به د قدرتی افتونو د سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم سره شریک کړي او چې هلته سکانو هندوانو عیسائی ټولنې ته څه ستونزې ورپېښې دي نو باید موږ سره یې شریک کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
په مومندو کې په خانه ماربل سیټي چې د خیبر پختونخوا ځانګړي یا سپیشل اکنامیک زون دی پکې د کانو یو کارخانه لګیدلې او الته په پنځلسو کارخانو د ودانې کارونه روان دي. دغه سیمه خلک غواړي چې دغه اقتصادي ځای کې د کارخانې ولګول شي او دوی غوښتنه کوي چې ورته د تللې لارې سمې کړل شي او د اوبو بندوبست پکې هم وکړل شي. د دې ترڅنګ د سیمې ولس دام غواړي چې په دې اقتصادي زون کې د ځایي خلکو ته نوکری ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو.
د مومندو خلک غواړي خیبر پختونخوا سپیشل اکنامیک زون باید زر تیار شي چې خلکو ته پکې د مزدورۍ موقع ملاو شي. دغه ځون اولنې نو محمد ماربل سټي د ماربل سټي جوړولو کارونه لس کال وړاندې شروع شو او ویل شو ماربل سټي کې به یوازې د سنگ مرمرو کارخانه وي تر 2019 پورې دغه خار کې کومه کارخانه نه ولګېدري ولی حکومت تر دغه وړاندې ماربل سټي په سی پیک نوم په اقتصادي کوریډور کې هم شامل کړی و سکه کال د جون په دیرشمه د خیبر پختونخوا وزیر الله دغه ماربل سټي نوم بدل کړ او دای د خیبر پختونخوا خصوصي اقتصادي زون په چوکاټ کې شامل کړ هر کله کده مومندو دغه اقتصادي زون تیار شي خلکو ته وي څه ګټوي ارشد خان د کوزه محمد وسیدون کړي او مشال ریډیو ته وویل
سره زمونږ خواز مکی دي خوشاله نه دغه سره قیمتي شو دي چې را دغه کم روډ را روان دي د ماربل سټي د کدل ته روډونه زیات تر کچه دي دغه روډونه به سره پاخه شي لکه مونږ ته په کې سہولت ډیر را روان دي مونږ یې نو سره او بل مونږ د حکومت نه د مطالبه کوو چې دلته زمونږ څومره مکی ورکړي دي چې موږ د مقامي خلکو ته په نوکرۍ ملو شي
په کال 2011 کې د بخوانی فاټا د ترقی ادارې فاټا ډیولپمنت اتارټي لخوا ویل شي دوی درې نیم سو اکر ازمکه دغه خار د پاره د خلکو نه خستلې ده دغه خار د پاره د پیښور وتل سره کوم په ځینو ځایونو کې روخ کړو ولې د یو کونډه یو بل 14 کیلومتر سرک دغه خار ته نوې هم جوړ کړو خدا وخت په دغه ترقیاتی منصوبه کې ځنیم ګرځتي اوبې امرود خان نوم یو بلتن چې خو خوي په دغه ځون کې د صابون او د صرفو د پودرو کارخانه ولګوي وای ویل
اول نیم ګرځتي خو دا چې دوه سرکونه دا چې کم شي وي دا غنیر د غاړم او دا غاړم د هغه دواړه بیا واپس وران شوی دي د وبو کمې خو پکې د سړي دوی د سین نو بده غکړې دي په کار د خپل پاره او دغه په دغه باندې خپل خپل پمپونه او دغه په لګولې ویټویلونه په دغه کړې وي نو ول به دغه سره به دا نورم کامې به شوي وي
په اقتصادي ځون کې دا وخت کانو یو کارخانه چالو شوی ول پنځل لس نور کارخانه چې د سنگ مرمرو کارخانه هم پکې شامل دي جوړیږي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د سند د پاره مشیر عبدالکریم خان د اگست په 14 مشهد ریډیو ته وویل د پیښور لړخ وتل سرک منظور شوه او لنډ ورځو کې به د ودانی کار شروع شي ولې د یو کونډه د وتل سرک د پاره یو نیم عرب روپو منظور شوه او هغه هم ممکن ده چې په لنډ وخت کې ټینډر او یا ټیکدار ته حواله شي په اقتصادي زون کې د ځای خلکو د نوکری په حواله زیات کړه چې
دا روان چې خو اعلی د مقامي خلک کې پد دې کاته چې څنګه دلته کې شوې کنه روبونه او مې راځنه چې په اف ډی ای کې سو کو هغه ټول لند اونر دي اپا کو سن دي او مخکې چې څه برت کې کنه هغه ټول لمن دنه کې چې چا نو کې تلې ای وګه
هغه وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خار په اقتصادي زون کې شاملولو هدایت جاری کړو 2000 اکر زمکه باید د زون د پر نور واخستل شي او زموارو ته ویلو د نوې زمکه د پر دی فیزیبیلیټی ریپورت یا هغه ریپورت چې آیا دغلت نوې خستون کې زمکه د زون د پر خده او کو څنګه ریپورت ته جمع کړی خو په هغه تر دې وخت پورې کار نه دی شروع شوی شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور
ملما پالنه د پښتنو په خانه دود غړل کیږي وزیرستان هم د نورو پښتنو په سیر د دود تاشمن دی خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري وزیرستانیان د ملما تر درناوی او ملمستیا رستو اغا تر خپلې سیمه بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پامانی کوي په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپلې سرپناه او جونګړی مخ کې د ململ لپاره د حجری بندوبست کوي بلکې تر هغه په ململ پالنه کې وي چې بیرته ململ خپل امنی سیمه تستون کی او یای تر کوره ورسوي په وزیرستان کې یو چاته لکندو پوری ململ ورزي قرباني لیدو ته خپل د چم او گاون نږدې دوستان هم وربولي وزیرستاني قومي مخور عبدالانور مشاد راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د ملمنو پالنه توپیر کوي
ولما ته قتل شي یو ولما د لری زیوی یو د نږدې زیوی یو ور کندو ولما وی کندو می جوتا وی لکه ایس کیز د خسنا یا د منګال ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلې ګاډلای مش سوکړه کې څګ بیلی څګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړې مش دایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خداول ما چې مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر څګ بعد خبره وته وکړه د مود پر ډره بد نومیدو
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مای زر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي
ولما چریسی سمیر چگما دی ذات ورکین چا د پسوی وخت ابسالوی چ د سرګوی واته سرګولوی چې کونډای ماړوی واته ستال بار جوړ کی شغېډی مستا غاتر و پتی کی دانی کا ساسی پام دی چگما دو وې ذاتی په مسارو شي یا مستپارو شي پاپر امیر دغه د پر خوري کی چې څه پر امیر تاکا ترکیبی هغه بدیرو خولی بدرنګیرو خولی فلو یزری دی فلو دانه کا سزای نه دی د بسترنه ونه د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نه سپدګی سواخ کی دا دانه کا سات پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي دی.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده لیلې رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم ده یو رواز ده یو پښته دو.
قومی مشر ملک حاکمین وای د دې لپاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي نو کوربه په کور کلی او خپل ځمکه او جایدادونو ګرځوي.
دا هغه علاقه مستا چې کله ول مارو شي بیا میږ شروي د کای سړی جایدات وی چې ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دی یا مې دادې ول مانه دامې ترز یا دامې غاده او پدغځي کې دایمو ځای دات تای کنه یا غریم نه وی چکر غریم نه ته وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی ځنغزی وی د ځنغ ځنغزی نه دی په دامند کې میږي وشره وی چې دایمې ځای دات تای میر غریم نه دی د داس داس مشته پیدا ورو کوي په دا کې وشره وی او داس خپل پر دی تای بي سي کو د شر سره دا وی چې هغه چاته ورشي دله دله در سره وکول ملګرای مې رو پنا رس خطای در کو بیا په بازور کې په وټلینه کې په څه شي کې سپې وکو کنه د غردی د جنگل خلک د دې بیا وټل ته بلته نه پریدي د پخپل وجرا کې زیدر کوي کنه شمازه دوری در کوي او یوازې د سره چیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وغځي ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جیت را سوي
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څکړي وي نو په پختنی دود وزیروال پټ کې هم ورپسروي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ہے اس تخ پرونی پاخر کی سلبیاد مجید بابر نلنڈ خبر ناورو
کابل کې د واک د سولېز انتقال راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې طالبانو د شوخوا ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړي. داسې راپورونه دي چې د هغې ډلې وسوال د پلازمېنې کابل شوخوا ته رسیدلي دي. یو افغان چارواکي اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ډله ارګ ته د واک د انتقال کالولو پاړه خبرو روانه ده. دغه چارواکي چې نه وختل نومي واخیستل شي دا اگست په 15 ویل چې د دې خبرو مقصد په پرم نتوګه د حکومت طالبانو تسپارل دي. دا اگست په 15 د افغانستان د داخله چارو قائم مقام وزیر عبدالستار مرزا کوال په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په سولېز توګه به واک عبوري حکومت تسپارل کیږي. د طالبانو یو ویان مشال لري تو ویل چې د واک د سولېز انتقال پاړه خبرې روانې دي خو نور تفصیل یې ورنکړ. ټاکل شوی چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی نن پاکستان ته ولاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ډیری برخې د افغان طالبانو لاسته د ورتلو راپورونه دي. سرچینو مشال لیدو ته ویلي چې په دې ډله کې پخوانی مرستیال ولسمشران یونس قانوني او احمد ضیا مسعود د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو مشران هم شامل دي. په خیبر ضلع کې میشته امنیتي ځواکونو تصدیق کړی چې د اگست په 15 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ او تجارتي حلو دلو لپاره تړلې ده او دغه ګام یې د امنیت په خاطر په داسې حال کې پورته کړی چې نن سهار طالبانو د ننګرهار ولایت کنټرول ترلاسه کړی او د تورخم پولې افغان لوري ته انتظامي چارې سنبال کړې دي. پولیس وایي په کراچۍ کې پلاسی بم برید کې د سواد د یوې کورنۍ 14 کسان وژل شوي دي. په دغه وژل شوو کې اته ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د غزمنې کورنۍ مشر فرمان علي خان د عوامي نسلګون د مرکزي کونسل غړی دی. پولیس وایي چې پلټنې یې پیل کړې دي خو تر دې دمه یې نه څوک نیولي او نه هم چا د پېښې ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د پاکستانیانو افغانانو د بهرنیو ځواکونو وګړو ته د ویزو ورکړې او پروسی تیزولو اعلان کړی دی. د هیتی د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اگست په 14 د راغلي دلدلی له امله د وژل شو کسانو شمیر 300 ته لوړ شوی.
اور ادن کو ہم دے سرا زمنگا نننے خبرونے ختم شوی تاس بدیم سپو د مخام د شپک بجو نه د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونے امور دل شم دے سرا زانی ساجمل د خبرو نویان مجید بابر تکنیکی همکارا نادرا د غسی ټول همکاران ستاسنه اجازه غواړو خوشاله اوسه د خدای پامان.